سره یو ځایو په میکروفون ستاسو خبرونه کې د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع به لږ وروسته در تایلند کم خو په دې خبرونه کې د کندوز د خانابات ولسوالۍ د بیرته نیولو د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ کې د جګړې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه اجمل تورمن وړاندې کوي.
ډیورن کرکټ ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیت چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کندوز والي وایي افغان امنیتي ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده، او ترک چارواکي وایي د دغه وایت په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمی حملې په نتیجه کې ووژل شوه. بشپړ خبرونه واوري. لومړی هم کورنی خبرونه. د ډیورن کرښه نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیت چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. دواړو خواوو د دوستۍ دوره د پرانیستلو په باب خبرې وکړې، خو دا ور لا هم تړلې ده. په دغه خبرو کې د افغانستان لخوا ډګروال عبدالعلي او د پاکستان له لوري ډګروال جهانزي برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرحدي ځواکونو په خبر پاڼه کې راغلي چې د خبرې د افغانستان د سرحدي ځواکونو په غوښتنه وشوي. د کندز والی وای افغان امنیتي ځواکونو د خمن آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسد الله عمرخیل بیګا ماخام ازادۍ راډیو ته وویل چې د خمن آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوال مخالفانو له لږ مقامات سره مخامخ و. د خمن آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماخام په و بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په ورته وخت کې د کندز والی خاغلی عمرخیل وویل د وسلوالو مخالفینو په منځ کې د سیمې طالبانو ترڅنګ چیچین، ازبک او نور بهنني وسلوال هم شامل دي. طالبانو چې پرون سهار د خان آباد ولسوالۍ نیول و، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت د رسنوي او اړیکو دفتر خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د مخالف وسلوالو څه د پاسه سلطنه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. په خبر پر راغلي چې په تیرو درې اونۍ کې د لغمان ولایت د څو ولسوالیو په کلیو کې افغان امنیتي ځواکونو پرله پسې تعرضي عملیات او وسلوالې نښتې کړي چې د وسلوالو مخالفانو د ځینو سرګروپانو په شمول یو څلوېښت تنه وشلي او څه د پاسه شپېته تنه یې ټپي کړي دي. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د جګړې د لومړۍ کرخی سرتیرو ته ستاینلیکونه ورکړل، او د سلطان غازی بابا د خارګوټی عمومي واټی ملي وسلوال پاوس ونوماوه. او د غور ولایت چارواکي وایي د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. د پسابند ولسوال فرید افغانیار ازادۍ راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو له څلورو میاشتو نښتو وروسته وکړی شول دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفو لاسته له لوېدو وژغوري. افغانیار زیاته کړه طالبان اوس د دې ولسوالۍ له ډېرو برخو څخه وتلي او په پوستو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. څونه وړاندې د غور د ولایتي شورا غړو د دغې ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه اندېښنه ښودلې وه، او له مات څخه د نورو سرتیرو د ورستولو وخت نه کړی و. او د همڅو بهرني خبرونه. ترک چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب ختیځ کې دیرش تنه پر یو واده د بمی حملې په نتیجه کې ووشل شو. د سیمې والی پریلیکایا وویل په دې حمله کې چې پرون شنبه ناوخته په غازیان تیپ خار کې وشو، څلور نوې تنه نور ژوبل شوې دي. د دبري تروریسي وبالا او ویل چې د زینو ټپیانو حال نازک دي. د ترکیې مرسیال صدر اعظم محمد سیمسیک وویل د سخکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د یمن په پلازمینه سنعا کې په سلګونو زرو تنو لاریون وکړ. پرون لاریون د هغې شورا په ملاتړ کې وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثي یاغیانو د دغه هیواد د ادارې لپاره جوړ کړی ده. لاریون کوونکو خپل ملي بیرغ رپاوه او له لسکسي د شورا څخه د ملاتړ شعارونه ورکول. دا شورا تیره میاشت د حوثي یاغیانو او د پخاني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادار متحدانو لخوا جوړه شوه. لاریون کوونکو دغه راز هغه بمباري هم وغندله چې د عربستان په لارښو ونه د ائتلاف ځوا کول خو اتر سره کیږي. دغه ائتلاف د 2015 کال د مارچ د میاشتې را پدې خو په یمن کې مخالفین ځپی او د عبدالرب منصور هادي له حکومت څخه چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی ملاتړ کوي. د یغم د شورا رئیس صالح الصمد لاریون کوونکو ته وویل دغه شورا په راتلونکو څو ورځو کې د یو نوي حکومت د جوړولو پریکړه وکړي. د اتریش اساسي قانون محکمه د اوکرایني سوداګر د دیمیترو فراتاش د استناف غوښتنه رد کړې ده. فراتاش له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد د تورونو په خاطر امریکا ته پر بیرته سپارلو بیا کتنه وکړي. د له محکمې غوښتنه کړې وه چې د اتریش او امریکا ترمنځ د استرداد یا بیرته سپارلو پریکړه لیک غیر قانوني وبولي. د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي وایي چې فراتاش باید په هند کې د تیتانیوم د کان د جواز د ترلاسه کولو په خاطر د 3.5 میلیون ډالرو بډې ورکولو په خاطر امریکا ته وسپارل شي. یو 50 کلن فراتاش د روس اوکر انرګو شرکت ګرد څښتن دی. دا شرکت په سویس کې ثبت دی او دغه راست طبي ګرد له ترکمنستان څخه ختیځې اروپا ته لیږدوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ته ډاډ ورکړی چې انقره به ته پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني. روسیې د کریمیا ټاپو وزمه 2 کاله مخکې په غیر قانوني ډول په خپله خاورې پورې وتړله. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر پرون وویل اردوغان پروشینکو ته په تلیفوني خبرو کې وویل چې ترکیې د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ په باب خپل کلک دریځ نه دی بدل کړی. اردوغان زیاته کړې چې انقره به په کریمیا په رسمیت ونه پیژني او په هر ممکنه بڼه به د کریمیا له تاتارانو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د تلیفوني خبرې له مسکو څخه د اردوغان له سفره 2 اونۍ وروسته وشوي. د ولادیمیر پوتین سره د اردوغان د لیدنې موخه د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو بیرته جوړول بلل شوي چې تیر کال د ترکیې لخوا د روسیې جیټ په راپرځولو خراب شوي وو. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت 8:00 شوې تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د کندوز د خانابات ولسوالۍ له بیرتنیول وروسته د دفاع وزارت ویاند وایي
کندوز ولایت قطعاً سقوط نه کوي، نه څوک سقوط ته پریدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندوز ولایت سقوط ورکړي.
د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د سیمه ایزو پولیسو قومندانې د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
بس صاحب دونه د تمه چې مرسته راوونه رسیږي بیا د دې ولسوالۍ نه څوک تمه نه کوي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان وایي په کابل او ولایتونو کې 15 سوداګر تښتول شوي. په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر په خپل هیواد کې د افغان مهاجرو وضعیت ناوړه بولی.
دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کیږي او ډېر زیات تنګول شروع کړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د کندوز والی وای د خانابات ولسوالی د بیرتنی ولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو چندان مقاومت و نه کړی شو. د ولسوالی پرون شنبه سهار مهال د طالبانو لاسته ولوید چې په نتیجه کې په سلګونو تنه د کور اور پرې شودو تار شول. خانابات ولسوالی په تیرو 2 کلونو کې څو ځلی لاس په لاس شوې، خو د کندوز والی بې ځایه شویو کورنیو ته ډاډ ورکوي چې خپلو کورونو ته بیرته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل سهیلا حسرت نزیمی وړاندې کوي.
افغان وسلوالو ځواکونو د کندوز د خانآباد ولسوالۍ چې 2 ساعته د طالبانو لاسته لوېدلې وه بیرته ونیوله. د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیګاشپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ په 1 ساعته عملیاتو کې بیرته له طالبانو څخه ونیول شوه.
طالبانو کولای شو چې د خانآباد ښار ته ننوځي او تخمینا دوی د 4 ساعتو لپاره په خانآباد کې پاتې شو چې عملیات شروع شو. په 1 ساعت کې ختم شو او ولسوالۍ بیرته ونیول شوه.
عمر خیل د پرونیو خبرونو په اړوند چې ځینې سرتیری په معاصره کې پاتې وو زیاته کړه،
یو سړی هم په معاصره کې نه ده پاتې. معاصرې مخکې ماتې شوي، مخکې له په دې جنگ د شپې له خوا نه، او بعضې خلک چې په هر ساحه کې بند پاتې وو ټول د شپې راوېستل شوي وو.
د کندوز د ښار په 10 کیلومتره کې د خانآباد ولسوالۍ پرون د 2 ساعتونو په اوږدو کې ونیول شوه او بیرته راخوشې کړای شوه. د شنبه په سهار طالب واستوالو افغان سرتیر په شاتک ته ارکل خود ماخام د او بجو په شاوخوا کې بیرته و ایستل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی چې پرون ماخام یې په کابل کې د دفاع وزارت له ویان سره په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې خبریالانو ته ځواب ورکاوه وویل د خان آباد په ولسوالۍ کې د امنیتي ګواښونو د پوره له منځه وړلو لپاره د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په کلکه دوام لري. صدیقی وویل سره له دې چې نوي ځواکونه کندز ته رسېدلي د خان آباد د لویدنې یا سقوط په باب به هم څېړنې وکړي.
قسمت سقوط خان آباد کې چې اتفاق افتاده چرا نیروهای ما
د کندز د لویدنې په باب دا چې څه شوي وو او ولې زموږ ځواکونو له خپلو سیمو څخه ساتنه نه وکړې باید پلټنې وشي څو موږ خالي ګاوې پیدا کړو. چېرته چې د تجهیزاتو او اکمالاتو ستونزه موجوده وه د امنیې قمندانۍ د زون قمندانۍ او همداشان د افغانستان ملي اردو رسونه کړې اما پرېږدې پلټنه وکړو چې آیا رښتیا هم په خان آباد کې ځای په ځای شویو قوتونو هیڅ نه درلودل یا کومه بله ستونزه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په همدغه مطبوعاتي ناسته کې وویل چې په کندز کې په پوره اندازه قوتونه شته او دغه ولایت به هیڅکله د وسلوالو لخوا ونه لویږي.
کندز ولایت قطعا سقوط نه کوي، نه یې څوک سقوط ته پرېږدي او نه د دې توان مخالفین لري چې کندز ولایت ته سقوط ورکړي. دا ارمان به ګورته ویسي. کندز ولایت سقوط نه کوي، زه بیا وایم کندز ولایت سقوط نه کوي، کندز ولایت سقوط نه کوي.
وزیری دغه راز وویل چې په کندز کې پوره هوایي ځواکونه هم لري. د خان آباد نښتو په عادي خلکو هم اثر اچولی. د خان آباد یو تن اوسیدونکي عبدالستار د فرانس پریس آژانس ویلي چې خلکو خپل کورونه او دوکانونه پرې ایښي دي. د کندز یو بل اوسیدونکي ننګیالی جان د رویټرز آژانس ته په خبرو کې له وضع څخه اندېښنه څرګنده کړه.
وضعیت بېخي خراب است، وضعیت وخیم است.
وضعیت ډېر ناوړه او خطرناک دی. کوم دی دولت، کومه ده پوښتنه او ګروېږنه؟ څلور خواوې بندې دي. د خان آباد لاره بنده ده، د چاردرې لاره بنده ده، د خلکو زامن مري، پای پاکه دربدري ده. خو امنیتي دفاعي ځواکونه د کندز د والي په ګډون د سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې کولی شي د خان آباد په ولسوالۍ کې خپلو کورونو ته لاړ شي.
په کندز کې د خان آباد ولسوالۍ چې پرون سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه، مازیګر مهال بیرته د دولت امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغله. په ننګرهار کې هم د حصارک په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په حصارک کې د سیمه ایزو پولیسو قمندان وایي چې که کومکي ځواک او وسلې ور ونه رسیږي ممکن دا ولسوالۍ هم د دولت له کنټروله ووزي. همدا اوس په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری د ټلیفون له لارې راسره دی. شینواری صاحب، فعلا د جګړې په اړه ووایاست چې په حصارک کې جګړه روانه ده او وضعیت څنګه دی؟
ډېر زیات مننه سروان صاحب. همدا شیبه مو چې د ننګرهار ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې د ولایت وینا ته ولا خوګنې کوانا باندې تېره شپه هم په حصارک ولسوالۍ کې جګړه شوې ده او همدارنګه هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي. د دوی په وینا اوس په سیمه کې جګړه آرامه ده او هیڅ وسوال طالبان نیولې وي، هغې څخه هم شاتګ کړی دی. خو بل خوا د سیمې خلکو سره مو اوس هڅه وکړله چې اړیکه ونیسو، ولې تلیفوني ستونزې له امله اړیکې نه بشپړې دي. ولې تېر ماښام یو شمېر سیمیزو خلکو سره چې تماسونه نیولي وو هغوی هم دا تایید کړله چې پرون سهار د یوې لنډې مودې لپاره د حصارک ولسوالۍ طالبان لاس ته ورغلي وو او وروسته بیا هوایي ځواکونه هم راورسېدل، بمباریانې هم شوي دي. بلخوا طالب ورتوالو هم د ولسوالۍ د نیولو ادعا کوله. زبیلا مجاهد د ازادي راډیو سره ټلیفوني اړیکو کې ویلي وو چې ولسوالۍ د دوی لاسته لیدلې ده او په دې جګړه کې په لسګونو امنیتي ځواکونو سره مضروب اړولې وه. خو ولایتي چارواکو د دوی دا بې بنسټه بلله او په خبره چې سیمې ته په وخت سره هوایي او ځمکني ځواکونه رسېدلي دي او په جګړه باندې دوی برلاسي دي. ولې وضعیت لا هم په حصارک ولسوالۍ کې ښه نه ده او هغه معلومات چې موږ د سیمې او عیني شاهدانو نه ترلاسه کړي دي، خلک په کورو کې بند پاتې دي او بهر نشي راوتلی، ځکه په دغه دوه طرفه ډزو کې چې د طالب لور نه کېږي او که د امنیتي ځواکونو لپاره کېږي په هغه کې د عامو خلکو کورونه لګېږي او خلک د ویر نه له کوره بهر نشي راوتلی.
امنیتی چارواکی وایي چې طالبان له ولسوالۍ څخه په شاته مبولې دي. آیا په دې اړه څه وایي چې طالبان کوم ځای ته شاته شوي دي؟ له ولسوالۍ یعنی څومره لري شوي دي؟
په لومړي کې خو ولایتي چارواکو دا تر اوسه پورې نه ده منلې چې ولسوالۍ د طالبان لاس ته لیدلې وي، که څه هم د سیمې خلک او سوال طالبان دا ادعا کوي چې ولسوالۍ د یوې لنډې مودې لپاره د طالبان لیدلې وه. خو ولی ولایتي ادارې دا منله چې تر ولسوالۍ مرکزی سیمو ته نږدې طالبان راغلي وو او په ولسوالۍ باندې بریدونه کول. دغه د نږدې ساحو نه چې هغه د ولسوالۍ تر نږدې پتدي وایي چې وو چې دغې ته هم شاکت ته اړ کړي دي او دغه سیمې له ولسوالۍ پاکې کړي دي.
ډیره زیاته مننه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د حصارک ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وایي اوس په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال ناوړه حالت سره مخامخ دي او د دوی د ستونزو د حل لپاره د خبري هم څوک نه اوري. رستم شاه مومند اوس د خیبر پښتونخوا ایالت د حکومت لخوا د یوې کمیټې مشر ټاکل شوی چې د افغان کډوالو ستونزې وڅېړي، خو دی پخپله وایي چې دا کومه کمیټه نه ده بلکې په یوازې توګه د کار ته ګمارل شوی. شغل مومند له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د افغان کډوالو په زور استل ناسم کار دی او باید افغان حکومت په دې برخه کې مداخله وکړي. له نوموړي سره د مرکه په کابل کې حمید محمد کړی دی.
مومند صاحب محترم، د خیبر پختونخوا حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حوالې لپاره یو کمیټه ټاکلې چې تاسو یې مشري کوي. د کمیټې تر اوسه پورې د کډوالو د ستونزو په حوالې کې څومره پرمختګ کړی دی، څومره کارونه یې کړي، په دې اړه به لږ وضاحت راکړي.
دا رسمي کمیټې نه ده، صرف ما ته دا ویلي دي چې افغانانو د صوبایي حکومت په منځ کې چې کوم یو رابطه اوساته او دې کې څه مسلې یې موږ خبر کړو. دلته اوس افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک کیږي او ډېر زیات هغې پولیس لاس ډېر زیات هغې تنګول شروع کړي دي او افغانانو باندې ژوند ډېر زیات دغه کړی ګران کړی دی او باید چې دغه چې کوم دی دا ودرېږي، خو زموږ خبره دلته څوک ډېر اوري نه او دلته میډیا هم د افغان ماجرو خلاف شوی ده او دولت هم د هغې خلاف شوی دی او پولیس خو مخکې نه د هغې خلاف وي. نو دا په افغانانو باندې پاکستان کې ډېر سخت وخت دی، په کراچۍ کې هم دي زورولی شي، په بلوچستان کې هم دي زورولی شي او هلته په صوبه سرحد کې هم دي تر مشکلات دي. موږ کوشش کوو چې دې خبره مامورینو ته او دولتونو ته خلکو ته ورسوو، خو داسې ښکاري چې دې مشکلات لا جاري دي.
کوم رپورټونه چې په مطبوعاتو کې په هغه کې ویل کېږي چې په خپل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او عمران خان دوی هم د افغان کډوالو له استادو سره وکتل او له هغې وروسته یې له پولیسو غوښتنه کړې ده. تاسو په خپلو څرګندولو کې اشاره وکړه چې د پولیسو ناوړه چلن هم یوه جدي ستونزه ده چې افغان کډوال ورسره مخ دي. د دغو لیدو کتو وروسته او تاسو د خپلې کمیټې د حل ځلو په پایله کې آیا د پولیسو په چلښت کې کوم نرمښت راغلی دی د کډوالو په وړاندې؟
نه نه، څه خاص هیڅ نه دی راغلی. د مونږ کمیټې نه تاسو سره یو کس یم او نور راته څوک نشته. مونږه وزیرانا ته هم ویلي دي، عمران خان ته هم ویلي دي او په مرکز ته هم عضو هلته هم دا خبره دو او د ملل متحد چې کوم سرانګي هغې سره هم خبره کړې ده چې دا افغانانو سره ډېر زیات خراب سلوک روان دی او د دې ګټه چې کوم دی چاته نشته او نقصان یې ټولو ته دی. افغانستان کې دوی کورونا کدیم بدي ټول دغه شوي دي، مانځه تللي دي او دلته دوی کاروبار دی، خلکو باندې قرضې دي چې په دې باندې قرض دی او دلته بچی سکولونو کې داخل کړی دي، دغه د تجارت دی، بعض ځایونو کې پیسې لګولي دي، ګاډي کورنۍ اخیستي دي، جزاد یې اخیستي دي، ځمکې اخیستي دي. دا څنګه تاسو په داسې زور باندې واپس لېږئ او دا خبره کوئ چې دوی سره کارډ نشته؟ چې سره کارډ نشته دا خو دولت د پاکستان قصور دی، د پاکستان مامورین دې ورکړي کارډ دې ورکړي. نو ما دا دلیل پیش کړی دی چې سره کارډ نه، دا زموږ خپل قصور دی، دا د افغانانو قصور نه دی.
تاسو خپله د افغان کډوالو له استازو سره د دې د نمایندګانو سره کتلي دي، دوی کوم ستونزو ته اشاره کوي او تاسو له دې خپل اساسي غوښتنه څه ده؟
هغوی وایي چې موږ پارک پری دي، موږ هلته ډېره بېعزتي کېږي، زموږ کډې هر ورځ روان دي، خلک ځي او دلته موږ باندې چا قرض دی یا چا نور خلکو باندې زموږ قرض دی. زموږ بزنسونه دي، دکانونه دي، تجارت هم دی، دې سره به موږ څه کوو؟ نو باید چې دا خبره د افغانستان دولت اوس پاکستان سره باید چې په دې کې دا خو د هغې مسؤلیت دی. په کار کې دوی ټلیفون کړی دی، په کار کې دوی استن را لېږلی دی، دلته یو استاد یې راولېږو. هغه چې کوم دی دلته مامورینو ته وویل بلخي چې دی کسونه مې هغه دلته ویلي چې بس موږ ټول بندوبست کړی دی کابل کې هرات کې ویاړ آباد کې کډوال تاسو را لېږئ موږ هغې لپاره ټیمپو جوړ کړي دي دا خبره د حقیقت نه ډېره زیاته خلاف ده او باید چې دا خبره زه نه وای کړې نو زه فکر کوم چې دا وخت دی چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله
کوي یوه مسله چې تاسو هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اوس مهال ستاسو خبره تر ډېره پورې نه اورېدل کېږي او د کډوالو ستونزو ته د پاکستان حکومت یا صوبایي حکومت چې دی دا کومه ځانګړې پاملرنه نه کوي د دې وجه تاسو څه ګڼئ
دغه خلکو د پولیس دا تاثر دی د پولیس دا یو غلط رپورټ دولت ته حکومت ته وکړي چې په دې چودنې چې کوم کېږي او پیدنې چې کوم کېږي په دې کې د افغان مهاجر چې کوم دی لاس دی او په دې کې داسې خلک پټ شوي دي چې هغه دلته بریدونه کوي او چودنې کوي او بمونه خلاصوي حالانکه دا خبرې بالکل غلطې دي د افغان مهاجر چې کوم دی ریکارډ بالکل صفا دی په دې ډېر څلوېښت کاله کې د دې دنیا قسم نشته بنیاد یې کمزورې دی بنیاد د دې خبرې دعوی بنیاد بالکل غلط دی باید چې د افغانستان دولت په دې کې مداخله کړي
په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد
ستاسو لا پیغامونه نه
سلام علیکم افغانانو زه اټک یم په افغانستان کې ډیر لوی لوب روانه ده افغانستان کې روان جنگ ده د ملا او د طالب جنگ نه ده بلکې دا دی هغه جنگي لوب ده تاسو وګورئ د 1400 نوې 1400 نوې کال کې د افغانستان ټول شتمنۍ په دې کې لوټ شو چیرانه وینه و بیرته مو ونی ولا
زه دل دی فقط اول د پټانو له سولې د مقبل سیمه نه تاسو سره په تماس کې يم زما د لوړو چکپو وړو چارواکو نه داخله لارم دی دفاع وزارت نه د امنیت کمانډر پکتیا امنیت کمانډر نه چې دلته د پلاوی وروسته وی دی وزګړی نه دا د نری کاند په لیار دا چې په دولې کوچ حرام غرنی دا چې ولې وروړي د سلطا کو تا وشبه دا تکوانا ایت جن خیلو ته لجمانګارو ته دغه ټول ته دغه نه انتقالیږي طالبان کدا لیاره دې ځکه پوسټي وانه چول شي دا خو ډیره ګرانه ده
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي په تیر یو میاشت کې 15 سوداګر په کابل او څلورو نور ولایتونو کې تښتول شوې دي د دغه خونو مرستيال ازادي رادیو ته هم دراز ول چې په تیرې یوونه کې 2000 پنګوالو او سوداګرو د نامنو یو نه خوندي توپ لکبل د خپل کار جوازونه حکومت ته بیرته سپارل لري قاسم سولمل په دې موضوع راپور راستولې
د سوداګرو او پنګوالو په تیښه کې زیاتوالی نه یوازې دا چې له هواده د پنګي د استلو لامل سوی بلکې هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسولین هم اندیشمن کړي دي د دغه خونو مرستيال خانجان الکوزی د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په تیر یو میاشت کې 15 سوداګر او پنګوال په افغانستان کې اختطاف او یا هم پیسې ورنه غلا سوي دي او د شمیره د په خبرو د تیرو کلونو په پرتله به ساري ده کابل ننګرهار کندوز او بلخ خغه ولایتونه دي چې د شغل الکوزی په خبره په ورستي څور زوکي پکښې د سوداګرو او یا د غو د کورونې د غړو د تېشتې 25 پېښې سوي دي
تاسو سره باید ویو چې د یو میاشت کې تقریبا 15 کسان زمونږه احتطاب شوي یا غلط شوي یا د پیسې تکتول شوي دي د تجارانو په منځ کې تشویش رامنځته کړی دی زه امیدوارې یم چې دې ته پولیس او وزارت داخله او دولت توجه وکړي او دا مشکل حل شي
خانجان الکوزی وی تیرونی 2000 سوداګرو یوازې په کابل کې لدی عمله د فعالیت جوازونه حکومت ته وسپارل چې کورنۍ مسؤونه نه وي دی وی د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د نامنې له زیاتېدو او له بدامنیتي وضعیت زیاتې سرمایې له هیواده ایستل سوې دي شغل الکوزی وی که دا وضعیت دوام کړي نو دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې ناوړه نتیجه ولري په ورته وخت کې یو تن پانګوال او د صنعتکارانو د ټولنې مرستيال عبدالجبار صفی وی د پانګوالو د خوندیتوب لپاره د حکومت چمنې ایوازې شعارونه و
خلک سرمایه خلی او خارج ته دي چې په افغانستان کې امنیت نشته که دولت په دې کې رسیدګي وکړي او خلکو ته ډاډمن امنیت راوړي زه فکر کوم چې هیڅ وخت به افغان خپله سرمایه خارج ته ونه باسي
خود اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم مازادی رادیو تو ویل چې د خلکو په ځنګړې توګه پانګوالو امنیت ساتل د حکومت لومړی توپ دی دی وی د خلکو په خاصه توګه د پانګوالو او سوداګرو د امنیت خوندیتوب د حکومت یو مهمه دنده ده دوی ډېر زیانمنونکي دي او حکومت دوی ته ډېر تدابیر په پام کې نیسي تر څو دوی په یوې خوندي فضا کې ژوند وکړی سي له دې سره د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي استاد حسیب ماهد ټینګار کوي تر هغه چې د پنګوالو امنیت ټینګ او لاغوي څخه لکه څنګه چې لازم ده ملاتړ ونه سي نو د پنګونې کچه به په دغه واد کې ورځ تر بلې راکم سي.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځري صفه دولس شپږنی وی او همدارس اف ام یو سل اشاریه پنځه سات صفه اوري په همدغه صفو د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې بیا وسلوالو د راټول بیا واستوال د راټول ټولې دوه په حال کې دي او غواړي چې بل ستر حمله وکړي. دوی وایي چې په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکو او ولایتي شورا په داسې حال کې د جګړې بیا پیل کېدو او د طالبانو د بیا راټولېدو څخه ویره لري چې یوازې یو اونۍ وړاندې د تیر یک شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ ستر برید وکړ.
لری لری ساحونه جمع کېدل شروع شوې دي. امکان لري چې یو غټ پیمانه باندې بیا هم یو فساد جوړ شروع کړي. دې عملی نه مخکې دغه خلکو تقریبا د سیسلو نه زیات کورنۍ کورونه شړلې دي.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی ازادي راډیو ته وویل ک څه هم چې په تیر نه خته کې هلته پراته ملي او د امن نظم پولیس یو څه ستونزو سره مخ خو کله چې سیمه ملي اردو ورسیده سمدستي حالات بدل شو او بریدکون کې شاتګ ته اړ شول.
سربازانو نیولې اردو خدای نظم ټولو همت کو میړانه سره د خلکو د شکست ورکړي دي او د تلفات مو وخت دي او موږ ډیر زیات واقعن ډیر زیات تشويش کړو.
هغه وای په یاد جنگ کې شاوخوا نوي وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوړ لوا وختله چې مړی د جنگ په میدان کې پراته وو. پیندزوی وای اوس بیا طالبان په دې هڅه کې دي چې سر راټول شي او په وانت بل حمله وکړي. نو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د ملي اردو ځواکونو ته پکار دي چې وانت لاړ شي.
او اوس هم فعلاً وضعیت داسې دی چې په وانت وایګل ولسوالۍ کې دلته پروګرامونه جوړ کړي دي. طالبان اوس کوشش کوي چې راټول شوي دي هلته وایګل کې جلسات ترتیب کړي دي وای او بیرته د عملي پروګرام نیولي. او اوس فعلاً خپل اخت کوم داسې تشویش لرم چې کدا اردو بیرته لا نشي هلته ولسوالۍ کې ځای په ځای نشي او کتا د اردو هلته همکارونه اوسېږي امنیت پولیس ځواکونو سره بیا زموږ مشکل کاملاً ډیر زیات جدي مشکل دی.
د ولایتي شورا رئیس وایي ک چیرته ملي اردو سیمې ته نه لیږل کیږي نو د وسلوالو خلاف دې له هوایي ځواک کار واخستل شي څو بیل له جنگ هغوی له برید څخه لاس واخلي.
په بلخ ولایت کې د کلیوالو شزو د لاسي صنایعو درې ورځې نندارتون جوړ شو. په بلخ ولایت کې د کلیو پر اختیار ریاست لخوا د کلیوالو شزو د لاسي صنایعو د خرڅلاو لپاره درې ورځې نندارتون جوړ شوی و. په دې اړه له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبريال مجيب رحمان حبيبزي راپور واوري.
په مزار شریف کې د خزو په ځنګړی مارکیټ یعنی رابیه بلخی کې د کلیو او پراختیا ریاست لخوا د کلیوالو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو درې ورځې نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې چې شپته غرفې پکې دي په دې غرفو کې د کلیوالو خزو لاسي صنایع او تولید شوی لبنیاتي محصولات نندارې ته ښودل شوی دي ترڅو د خرڅلاو لپاره بازار موندنه ترسره شي. دا نندارتون په مزار شریف کې د خزو په ځانګړي مارکیټ یعنی رابی بلخی مارکیټ کې چې هټیواله ټول خزي دي جوړ شوی دی. او د بلخ ولایت د خزو چارو ریاست مشر شهله حدید وایي چې د دې نندارتون د پرانستې اساسي هدف داخلي محصولاتو ته بازار موندنه ده او دا کار د کلیوالو کارګرو خزو د اقتصادي وضعیت د ښوالي په برخه کې موثر اقدام دی. عاقله هغه میرمن ده چې لا بلخ ولسوالۍ څخه د نندارتون ته راغلې ده او دلته یې خپلو او د خپلو شاګردانو اوبدلي لاسي صنایع راوړې دي. دا وایي چې خیاطي کوي او 15 تنه شاګردان لري چې دوی ټول د لاسي صنایع د تولیداتو په خرڅلاوي د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. په دې نندارتون کې لاسي صنایع لکه وطني خولۍ، سیمه ییزې جامې، څپلۍ، د کولالۍ کوزې او داسې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. ښایسته یوه بله بلخي مېرمن ده چې د کمپسخیله کلي مزار شریف ته راغلې ده او دلته یې د کلیوالو ښځو لاسي صنایعو تر څنګ نور تولیدات لکه مربا، اچار، چتنی هم نندارې ته وړاندې کړي دي.
له دې سره د خبري خبرونه پای ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې البته لاندو خبرونه ورسته میکروفون ستاسو دی. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې باب ستاسو نظر اورو چې جګړو ستاسو پر ژوند څومره منفي اغېز کړی دی. هله ده هغه اوریدونکو چې په جنگي سیمو کې اوسي په ځانګړي ډول ټلیفون راو کې او د خپل ژوند شرایط څرګند کړي. اته به یو ډېر دقیقې دی اجمل تورمن د دسات لاند خبرونه اوروي.
ډیورن کرخه ته نږدې د بلوچستان ایالت په سرحدي خار چمن کې د افغانستان او پاکستان د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د کندز والی وای افغان امنیتي ځواکونو د خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو برتانی ولیده. د غور ولایت چارواکي وای د پسابند په نارامه ولسوالۍ کې وضعیت عادي شوی دی. ترک چارواکي وای دغه هیواد په جنوب ختیس کې دیرش تنه پر یو واده د بمی عملې په نتیجه کې ووشل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په سلګونو ضرورتونو لاریونو کړ. پرون لاریون د حق شورا په ملاتړ وشو چې د ایران تر ملاتړ لاندې حوثی غیانو دغه هیواد ادارې لپاره جوړه کړې ده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکرایني سیال ته ډاډ ورکړی چې انقره به د پخوا په شان د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د خاورې د برخې په توګه په رسمیت پیژني.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی و اسمت ساروان در این برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میزبانتان هستیم. تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شما موضوع مورد بحث این برنامه است. طوری که در جریان هستید، همکنون بخشهای مختلف افغانستان دستخوش ناامنی ها اند و در آتش جنگ می سازند. مناطق در ننگرهار، غور، کندوز، هلمند، بغلان و برخی دیگری از ولایات ناامنند. ناامنی ها سبب شده تا خانواده های زیاد خانه هایشان را ترک کنند و بعد جاهای نسبتاً امن بروند. سازمان ملل متحد گفته که تنها در جریان سال روان میلادی حدود 200 هزار افغان از خانه هایشان بجا شدند. تأثیر ناامنی ها بالای زندگی شما که در مناطق ناامن زندگی می کنید تا حالا چی بوده؟ تجربتان را در این مورد از طریق همین برنامه میکروفون شما با ما در میان بگذارید. این برنامه سر از همین حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به گونه زنده پخش می شود. این است شماره های تماس با برنامه: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. رادیو نقطه آزادی آدرس ماست. اگر تلفن افغان بیسیم دارید با استفاده از شماره 818 به ما پیام بفرستید.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار احمد ژکفر احمدی در تویل موضوع داده چه جنگ و جګړو یا نامنیو ستاسو پر ژوند څه ډول منفی اغیز کړی دی. البته یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې لطف کړی دی او د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه راستولی دي. په ډېرو پیغامونو کې چې لولو خلکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. مثلا ځینو ویلي دي چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. ځینو نور ویلي دي چې ډېرې کورنۍ مجبوره شوي دي چې کور ور پرېږدي، نورو سیمو ته ولېږدي او خراب ژوند ولري. د ځینو اقتصاد خراب شوی دی. او په دې سربیره یو راپور مو درلود په همدې خپرونو کې چې ډېر پانګوال او پانګه اچوونکي مجبور شوي دي چې حتی افغانستان پریږدي، له افغانستان ووځي. نو د دوی له وتلو سره له یوې خوا ډېره پانګه او شتمني له افغانستانه ووځي، له بلې خوا ګڼ نور افغانان چې د دوی د سرمایو له برکته یو کار روزګار درلود، هغوی له کارو له روزګاره بی برخی شوی دی. یعنی په حقیقت کې د ګڼو نورو کورنیو څخه نفقه او روزی اخیستل شوی ده په دې شکل سره. هیله لرو چې ټلیفون به راوکړي او خپل نظر به د موضوع په اړه له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، فکر میکنم شنوندای ما همین کار کردن. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم السلام و روشن اتاتا و سروان سیفتر زده رجل تو رو کار کنم گفت سرمون رو رنگ کام از داریب زده هم دی پاک کرده
مربانی که ویزاد زده
سلام سیف
سروان سیف دسی کار کنی دی جگلو چی کمون بندی اغیر کلنی زخپلی و دکنداری منی تو دکنداری اغیر کلی منی دی لفر پوشه پندو تا خطل دی اندسی با مونگا تلولو دسی پلار با خب و خوشحالی و سارکینو تو مزیگر رو بیرتا گردید نراغلو یعنی دا بسنز بنا و وستا خسی نیشو کاری دیدی گردید پوری مونگا راسی و سر آغر سودا راولو او چی سوگ ملاد شیو یعنی دسی سوگ نیستا جیزا مونگ پا آمن کی پا آغر کی مونگا زرنو تخرو کما سیلی مونسی هم تر سوچی رسیدلی نی یار رسیدلی نی مونگا و زرنو تخرو که بازار تلا شوم بازی نمنه احساس کنو بازن هر وقتی زمون پا خوابونو که انده انگیزهی چه وز بیا بام یا جگره سنخلی یعنی ده مقتدیانو نمده سی زکو روانی دو دفت تاثیر کرده ایسی سو بیچه اخپلا کاروبار تلا سمی تیریگی زیو را اخپل کاروبارو کما نمو پا خوابون ده سی اولر شی تیزا خوری تالیب یعنی حکومت جگره ده نمو سو چه گوری رسور زموږ کې زمونږ سي درې سالور پنځه پی کې کې یو کا عادي خیاط وو تر نو بیچاره ګرځي ست چې زبو دا بوکرم راوړم یو شیبل بر راوړم نن ورځې پورې مر رسور او درا کې لږ کیږي او نن را خلاصيږي چې هغه خپل کوټ نه پکا ګټل هغه خیاط وو نه په حکومت کې وو نه په طالب کې وو یو څه تم نو تر درا کې ورته پته نه لګیږي نه زمونږ کلیوالو
تشکر
از پیام شما. فکر میکنم شنونده از طریق سکایپ با خود داریم. سلام، خوش آمدین صاحب.
بله، السلام علیکم. الهام کټوازی دی کابل نن تاسو ته ماس کیو.
مهرباني کوي کټوازی صاحب.
واکن کدی ته فکر وکړو چې جنگ په ټولنې په افرادو او د په اقتصاد او په فرهنګي فرهنګ باندې او همداشان په ټولنې ژوند باندې څومره زیات اثر لري دا یعنی واقعیت خبره ده. خو که فکر وکړو جنگ سے دادا دی ډیر زیات ستونزې او ډیر زیات مشکلات رامنځته کړې دي، خصوصا د ځوان او د نوي نسل تعلیم په بخش کې، چونکه پکتیکا کې په ځینو ولسوالیو کې جنگ اوس هم روان دی او ډیر کسان بې کوره شوي دي. همداشان اصلي نقطې ته که فکر وکړو، یعنی هغه نوی نسل چې موږ ورته د هېواد راتلونکی ورته خراتلونکه ورته څنګه یو یم غواړو چې موږ هغه ته یو خراتلونکه جوړ کړو، نو باید د هغوی حکومت باید د نوي نسل یا د نوي ځوان نسل باید تعلیم توجه وکړي په هماغو سیمو کې چې هغه د طالبانو او یا د نورو خارجي کسانو لخوا په ځینې پلان شوو طرزالعملونو باندې جنګونه روان دي او یا په یو ډول نه په یو ډول باندې د افغان نوی نسل تعلیم د مخنیوي لپاره ځینو کسانو پلانونه جوړ کړي دي. نو دوی باید داسې وکړي چې دغو کارونو مخنیوی وکړي. همداشان دلته په کابل کې یو د افغانستان د تعلیم ملي بهیر په نامه باندې یو ټولنه جوړه شوې ده چې دا به انشاءالله خیرو د افغانستان هرې برخې ته انشاءالله خیرو ده.
سلامت اوسئ، ډیر مننه. سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. هیله ده چې لنډ نظر سرکنه کې چې ډیر اوریدونکي خبري وکړي.
بله، و لطفا اجازه بتین که سایر شنونده های ما هم نظر خود را شریک بسازن. میریم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین. شنونده داریم از طریق سکایپ.
مهربانی سر،
لطفا صحبت بکنین. فکر میکنم
خیر دودی قطع شد. بله، بل اوردون که همشته اغام دی سکایپ لاری. مهربانی کوی صاحب.
سلام تاسو او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته شفق کم د لوګر ولایت څخه
مهرباني کوم شفق صاحب
سلام صاحب
دا حقیقت دا سی جنگ یو بدبختی ده او په هر څه باندې ډیره ناوړه اغیز کوي. د مثال په ډول کزه درته وایم د مګر لوګر ولایت کې یو منطقه ده تقریبا 15 کیلومتر د مرکز نه لري. دی علاقه کې همیشه د طالبانو او د حکومت ترمنځ جنگ وي. یعنی زه په خپل دستر ګلیدل یو حال درته وایم چې زه تقریبا 2 مخکې په مکتب کې وم، 12 سم کې وم، یعنی پیغه کال باندې مګه تعلیمی کال په افغانستان کې 9 میاشتې ده، مګه پیغه کال 15 میاشتې مکتب ته لاړو صرف د دې جنگ او جګړو له وجې. چې پیغه کې زموږ اکثر هم سیمپیان زموږ د منطقې خلک حتی د مکتب شاګردان ډیر لباینه پکې لاړل. دا ټول دا د جنگ تاثیر و چې هماغه نتیجه وه چې الکان ډیر په کانکور کې ناکامه شول او ډیرې ستونزې ورته پیدا شوې. د موږ لاکلي نه اکثره کورونه لاړل، یا کابل ته لاړل، یا نورو ولایتو ته په کډه باندې مجبور شول. نو دغه د جنگ ډیر منفي تاثیرات دي، په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر کوي، په تعلیم باندې منفي تاثیر کوي، او د نوو ځوانانو خصوص ځن هغه ځوانان چې هغه په مکتب کې دیغه په اذهان باندې ډیر منفي تاثیر کوي. سی هغه نفر مګه زه الحمدلله په حالاتو کې بیا مکتب ته لاړم، 12 نفرېغ سمه اکثره دیمه ګان سیمپیان دي، یعنی هغه مایوب وسول پکې ملوس ول. اوس د حالات تر رسیدلی سی هغه اقتصادي بيخ په سپر ولاړ دن، بعض نور هوادو ته تختیدل، خارج ته لاړل، ایران ته لاړل. نو دا ټول دی جنگ منفي تاثیرات دي چې بده باندې مګه هم ډېری خبرې وکړو. هغه بلا هم کمی خو په اخر کې به دا وایي چې خدای تعالی دی په افغانستان که
غیبی صلح را ولیداد ما نظر نه کرودن.
تشکر از تماس هایتان. فکر میکنم سوران صاحب امروز شنونده های ما بیشتر از طریق سکایپ تماس میگیرن.
بله
شنونده دیگر روی خط داریم. سلام بفرمایین.
سلام علیکم دادادی را دوکت کنون کو آوردن کو بلو تو سلامون او که چاری
سلامت تو سی مربانی کوی
مننه کوم. ګرانو داسې ده چې د جنگ همیشه لپاره دا نومې تریخ ده او نومې ډېر بد ده. وحشت ته پکې، بربریت ته پکې، هر څه شونی دي ورسره په ناوړه اغېز یې کوي. خو د ما یو مهم شی چې زه غواړم د تاسې او اورېدونکو تر غوږونو یې ورسوم او د لوړو مقاماتو غوږ نه یې ورسوم، هغه دا ده چې کله په کوم ځای کې چې جنگ کېږي په هغه کې طبیعي خبره ده چې ډېرې بدبختۍ له ځان سره راوړي، مرګونه، دربدرۍ، کور ورانۍ او هر څه ځان سره راوړي. مګر هغه د افغانستان د اوسنی جنگ د ما په نظر باندې سم مدیریت نه لري. که چېرته سم مدیریت ولري په افغانستان کې د جنگ په حساب باندې کورونه نه ویجاړي.
یوه خبره ده، لطفا د دې مدیریت په دې برخه کې لطفا خبرې مه کوئ. دا وایي چې څه اغېز یې کړی دی ستاسو په ژوند څاغیس کړی، یا ستاسو د دوستانو خپلوانو په ژوند څاغیس کړی؟ دا که بیا تاسو موقع درکړي څنګه جنگ څنګه ونه کې بیا موضوع بدلی شي. مهرباني.
مننه. داسې اغېز یې هول په دامه باندې کړی ده. زه په خارج کې مغواړم سبا یا بل ورځ لاړ سم افغانستان ته، خو دغه ډار او ویره لا اوس نه در اصله چې آیا زه به په خپل وطن کې څنګه ګزاره کوم، څنګه لاړ سم، څنګه یو ځای ته د باندې لاړ سم د چکر لپاره، یو چیرته زه وګرځم، په ملګرو باندې وګرځم، دوستانو باندې وګرځم. همدغه اغېز ده چې موږ به تاسې په روحي ناروغیو باندې اخته کړي، په روان باندې متاثر کړی ده. یعنی دلته زه په سعودي عربستان کې مغواړم له سبا یا درې ورځې ته لاړ سم، خو مګر دغه اوسني جنګونو زه دې اندازې ته جوړ کړی یم چې آیا لاړ سم او که لاړ نه سم. که چېرته لاړ سم د ما په ژوند باندې به اغېز څنګه وي، د ما په بچیانو باندې به څه حالات تېرېږي، او اوس چې کوم مشکلاتو کې موږ گرفتار یو څه به کېږي. اغېز چې ډېر ناوړه.
ډېره مننه. کور دې ودان، سلامت اوسئ چې اصلي موضوع باندې مو خبرې وکړې.
بله تشکر از تماس هایتان. فکر میکنم
تو پیغام و نلولو
پیغام هایی را که شنونده فرستادن برای ما، البته از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم. محمود نوشته که جنگ بالای روحی کودکانش تأثیر منفی بر جا گذاشته. عبدالله می نویسه که ناامنی مانع آموزش شاگردان مکاتب در مناطق جنگ زده شده. و دانش نوشته که تأثیرات جنگ و خونریزی در افغانستان جبران ناپذیر هست.
عبدالباری ظاهری لکندهار لیکلی وای نامنوی د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی. یو ولایت نه دی چې ناامن وي، بلکې زیات ولایتونه ناامن دي او کاروبار نشته او د خلکو ژوند ډیر سخت او تریخ دی. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالۍ د هلمند څخه لیکي، وایي جنګونو پر موږ او خلکو دومره تاثیر کړی چې ټول خلک اوس په دماغي مرض اخته دي. دوه ورونه په ژبه نه سره پوهیږي، پر دسترخوان ناست یو، سره جنګ کوو. اقتصاد د خلکو ډیر کمزوری شوی دی د جنګ له لاسه. احمد شاه د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي زموږ ژوند دلته ډیر سخت دی، موږ د خپلو کورونو څخه مهاجر شوي یو. الله تعالی دې سوله او آرامي راولي. بل اوریدونکي نادیا میوند چې له زابل لیکي، وایي جنګ زموږ د ژوند سطح خورا ټیټه کړې ده، له نړۍ څخه ډیر وروسته پاتې شوي یو. تعلیم څلوېښت کاله وروسته کړی یو په تعلیم په برخه کې. بسم الله عبد الله هلمند لیکي، و د جګړو زموږ د خپل ژوند پر زموږ پر خپل ژوند ډیر بد اغیز کړی. د جګړو له امله د ژوند د پرمختګ لپاره نه شو کولای چې خواړه برابر کړو. سمیع الله مسرور له کندهار لیکلي، په طالبانو او افغان ځواکونو ژغ کوم چې جګړې اوج ته رسیدلې دي، نور بس کوي، افغانستان مه خرابوي، سوله وکړي. عارف خان بارکزی له هرات څخه لیکلي دی، وایي د جګړې تاثیر داره چې افغان تجاران تاوانونه کوي، یو هیواد هم باور په افغانانو نه کوي، دوکاندارانو ژوند هم ډیر خراب شوی دی او اقتصاد خراب دی. له زابل ولایت څخه عبید الرحمن لیکلی دی، وایي زموږ په ولایت کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د جګړو له امله د ډیرو خلکو ژوند خراب دی، د ډیرو کلیو خلک له خپلو کورونو څخه وتلي. که جنګ په همدې شکل دوام وي، شاید څوک هم پاتې نه شي. نور پیغامونه به وروسته ولولو، اوس به د تلیفون له لارې اوریدونکو ته
حتما پیغامای را که شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردین بعدا به خانش میگیریم. البته میخوایم یادآوری بکنم که موضوع مورد بحث امروز برنامه مایکروفون شما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. تجربه دارین در این مورد، لطفا همین حالا به ما زنگ بزنید و تجارب و قصه هایی را که شما دارین با ما شریک بسازین. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. سیب بله،
لطفا یو سجر
رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین. سلام
علیکم.
مهربانی کوي صاحب،
څنګه ښه جوړیست؟ بخیر
کوردی ودان. لطفا په موضوع باندې خبري شروع کړئ چې ټلیفون وقت نه شي.
بس زه محمد سالم هم من ولایت د ګریشو سالیا 17 سي او درجه غادي راځو ټول کارکون غاري دوم ته سلام نه وایم، په دې هیله چې جوړ اوري.
سلامات اوسې
تروان صاحب. دلته پهلمن والا څنګه چا استعمال ویږي چې جنگ ډیر زور اخته، یعنی څو مخکم جنگونه وسوله، د هلمند حالت خو ډېر خراب دی. دلته په هلمند ولایت کې پر کوم ملي تجارانو، پر نور دوکاندارانو، پر هر څه باندې اغیزه کړې ده. تقریبا 4500 کورنۍ خپل کوره څه لیدلی شوي چې هغه خپله خوراکي توکي لانه لري. د شیانو بیې هم د دغه جنګ له وجې ولړه شوې ده. د لارې په مټ چې لاره بنده ده، خو سمه رتامت نه شي پرې کېدلی. او نو په دغه خاطر دلته په هلمند باندې پر ټولو هلمندوالو باندې ډېر بد تاثیر کړی. هلمند کې حالت خو همدارې ډېر زیات خراب دی. خلک یې د خپل ماښام ډوډۍ نه شي پیدا کولی، خپلو کورونو ته بیا ځای شوي دي. مقصد 2000 یا 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ دی کریا ورکړي د میاشتې. نو بار دی کریا ورکړي، خپل خواري وکړي، نه خواري شته نه څه شته. ګرد ملي تجاران چې خپل تجارت کوي شته یې زیاتو. په دا خاطر چې جنګ نامنی د فلمن کې، نو دغه ټول هیواد باندې اډغوره دماغي ناروغي سره کوي د کې ټول هیوادوال ته. نو باید دا جنګ جګړه موږ چې لاس واخلو، ځکه چې دا نه وختي نه راولي، بدبختي راولي دا جنګ. نو دا پر علمون باندې ډیر بد تاثیر کوي جنګ.
سلامت اوسې کور دی ودان. بل اوریدونکو هم د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوي آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرمایئ. سی
بلی، السلام علیکم. سلام علیکم کیر لوی ته جیلن چا.
سلام چا
نه نه وان تاسو تاسو کار سلام نه وای محمد بهاره نه کار تاسو
مهرباني کو سه
نه 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 وای کنه فایستا موضوع دا پر ځای موضوع دا زته جنگ پورته معنی دی. جنگ
هیڅ وخت کېدل نه دي سوله بدبختي ده سروان صاحب محترم دغه څلور لسیزې یا دغه دېرش کاله زموږ تاسو په هېواد کښې جنګ جګړې زه خپله پنځلس شپږلس کاله یم سروان صاحب کله چې په ټول بد پیدل یم داسې ورځ ما نه دی ملی چې یعنې مړی نه دی شوی داسې نه دی شوی یا ټکه دی شوی که نه نو داسې نور علم حساب ته نو جنګ د خلکو پر اقدام باندې د خلکو پر دماغو باندې د خلکو پر کاروبار باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی ګوره سروان صاحب څوک په خپل افغانستان کښې سرمایه خپل سرمایه ګزاري نه کوي چې هغه دې چې زما سرمایه ګزاري دلته وکړم هغه د غبې په ځای کښې نه دی چې مثال زه خپل کار مخه وویسم هغه پیسې به مې داسې کړي چې هغه به خپله لاس را ته ووځي نو جنګ دغه دی چې ټول هغه انسانان یې دغسې کړي دي ته به هغه چې شابک موټر تېر شي یا پولیس د موټر رنګ واوړي دوی ورونه دغسې نیولي چې اوس به خو څه پیسې دي درېږي نو هغه خلک یې ټول دغسې کړي دي چې ټول په خپل کاروبارونه کوي سروان صاحب چې زه څه وکړم کومې خوا ته ولاړ شم یعنې څه به په کاروبار کښې کوي په هغه کښې ګوره څوک به خپله کور وځي ته به وار وکړي چې هغه کور ته د کورنۍ غړي بیا په دغه نه وي چې بیا راشي که به نه شي را نو په هغه کورنۍ پسې زما خپل باندې دغه جنګ تاثیر کړی دی ځکه چې هغه په تشویش کښې وي چې دغه وخت د کور غړي را ځي هغه به تشویش کښې وي چې خدای دا بیا راشي که به دا خوات وي نو جنګ هېڅ وخت شېده نه دی سوله بدبختي ده الله دې سوله را ولي چې نور تک وانور سروان صاحب بل
سلامت اوسئ ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو
تشکر از تماس شما شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم سلام خوش آمدین بفرمایین از کجا به تماس شدین
سلام علیکم سروان صاحب رحمانی لکندار خبرتون
مهربانی کوی رحمانی صاحب
ما خود نظر داده سروان صاحب جنگ سیر بده بلاده بیا په تېره په افغانستان کښې بېسي وس جنګونه په داسې ولایتو کښې ډېر شوي دي یوازې پر ملکي خلکو نه پر هر چا باندې یې تاثیر کړی دي دې جنګ پر اقتصاد باندې پر هره خوا باندې خپله مکتبو باندې په شاګردانو باندې څوک په ښه خوشحالۍ سره خپل درس ته نه شي تللی پر هره خوا باندې یې تاثیر کړی سروان صاحب
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړو کور ودان بل اوریدونکی هم لرو بیا به ورشو پیغامونو ته چې تاسو د افغان بي سیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی دي مهرباني صاحب
بله بفرمایین صحبت بکنین
خبری وکړئ لطفا
فکر میکنم شنونده ما
دوی له موقع استفاده ونکړه راځي چې پیغامونه ولولو پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي
بله صابر از برکی برک نوشته که مردم این منطقه از جنگ شش روزه
شاید په منطقی کشور
بله.
جنگو
خب ظاهرا مردم به سوتو آمدن و از کمبود مواد غذایی شکایت کرده و گفته که راه ها بند است شنونده دیگر می نویسه که عبدالمتین از فاریاب البته گفته که مردم در افغانستان تاثیرات جنگ را تجربه میکنن و به این خاطر غمگین هستند. غفاری از تخار می نویسه که محصل پوانتون کندوز است و اما در کندوز قطعا درس وجود نداره و جنگ بالای روحی محصلین تاثیر بد بجا گذاشته. صنعت الله نوری باشنده ولسوالی خوست ولایت بغلان می نویسه که جنگ و نارامی زندگی آرام مردم را از ایشان گرفته و مردم در یک فضای بی‌اعتمادی به سر می برن و هیچ امید نسبت به آینده ندارن. خب شنونده دیگر گردیزی از گردیز می نویسه که جنگ یعنی وحشت و خشونت. فکر می کنم تمام شد.
بله جوش مرنور پیغامونه به زول ولم نورالهدا هدایت لغمان لعلینگار ولسوالی زخلی که وی پا موش بانی جگری دوم را اثر کرده چه مجبوری یو چه خپل وطن پریشو زکه کل چه مکتب تا پلار روانیو حکومتی زواکونو لخوارده زیره بانی که جیو کل هم ده طالبانو للوری نادیا میوان لزابل لکی جنگ زموش ده جواند په زموږ په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی دی. همداراز شیرولی لیکلی دی شیرولی لالزاده له پکتیکا ولایت څخه دی وایي چې د جنګ له لاسه افغانستان در پدر شو نور بس دی دعا کو چې جنگ ختم شي. عابد له بالا بلوک د فراز خلک لري وای جګړه خو تبن چې پر انسان تاثیر کوي، خود افغانانو باندې بیا خورا بد تاثیر کړی دی. مریم سادات له میدان وردګو څخه لیکلی دی چې جنگ په خلکو ډیر اغیز کړی، ځکه ډیر خلک د جنگ له امله مجبور شوي چې خارجي ملکونو ته لاړ شي. او همدارس شاه محمود د کونړ له نارنګ ولسوالۍ څخه لیکلی دی، جنگ بربادي او تباهي ده او په اقتصاد او تعلیم باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي.
تشکر از پیام های شما. شنونده ای رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و پس از 7 شام تا 7 صبح روی همین موج های متوسط 12.96 FM 100.5 نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. باز هم شنونده داریم از طریق اسکایپ. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم، من عبدالمجید هستم، از کابل صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای مجید.
زنده باشین. دیگه با موضوع برنامه شما رو بسیار خوش کردم. دیگه موضوع قسم است که دولت دی مقصر است، چون دولت با تجار آنقدر برخورد خشم داره، با مجرم نداره، با تجار داره. اگر تجار اندک غلطی کنه با یک موبایل با مجرم زنگ بزنه، تجار آن واسه دستگیر میکنه و قسم دستگیر میکنه که
اما بله. با معذرت، موضوع مورد بحث برنامه ما تأثیر جنگ و ناامنی بالای زندگی شماست. خب شما در کابل زندگی میکنین، کابل هم آرام نیست. چقدر تأثیر داشته جنگ بالای زندگی شخصی شما و خانوادهتان؟
تاثیر بسیار بد داره، چون ما در کابل هستیم خو کاروبار ما بیرون از کابل است. ما تا به کاروبار خود رفتن نمیتونیم، تا لجه اگر کار داشته باشیم از کار خود نظارت کرده نمیتونیم. ما مجبور در کابل قید هستیم. حتی به دفتر خودم باز روز که بفهمیم که حالات خراب است، به دفترم نمیم، از مخانه به حساب دفتر خود چی میکنیم. دیگه بسیار زیاد
اینجا شنونده ما از طریق شماره 818 نوشته که جنگ بالای روی کودکانش اثرگذار بوده. شما هم بدون شک در خانوادهتان اطفال و کودکان دارین، چقدر اثرگذار بوده بالای روی کودکای شما؟
بسیار زیاد. ما وقتی که کودک یک روز که انفجار شد و سه روز کودک ما مکتب نمیره و میترسه میگه در فلان کجا انفجار شد، ما مکتب نمیریم که اوجه با مام به حساب چی میشون، چون هم تلویزیون ها رو میبینه و چیزا رو که از انفجار که وا خبر شد با مکتب نمیره. و حتی یکقدر تاثیری بد در اثر اطفال هم، اگر در نزدیکای خانه ما انفجار شد خب بیخی هر روز بزور روان میکنی که مکتب بریم، میگه نه نمیریم که چون انفجار شد ما آگار میشی سوایی تو بشه. دیگه روحی بسیار تاثیر بسیار بد داره دیگه انفجار تو جنگاره که یاد میده دی تلویزیون ها میبینن اطفالات. ما در خانه کوشش میکنیم که اطفال باید خبرای جنگ نبشنه و نمو کارتونی رسل کنن، چرا که تاثیر بسیار بد دارن. ما میفهمن که اونا در اوج جنگ روان است و مرمیس و تلویزیون ها چیزا رو لایف نشان میده، بسیار تاثیر بد داره.
بله سر. تشکر از تماس شما.
هم در از دی چودن و آوازونه دی دز و آوازونه ده هم
بدون
تلویزیون منوګوري اوري د ټلیفون لاري بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
سلام، خوش آمدین صاحب. بله لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه به طور زنده.
حالا نظر خبری در سر کوم کلامه تاسو اوریدین که وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني علا نظر صاحب.
زبرد د جنگی حالت یو ناور په دې تاسو بیان کوم چې دغه چې په داسې حالت کې غل خپل غلا کوي، څوک یې مخه نشي نیولی، قاتل قتل کوي، څوک یې مخه نشي نیولی، ځکه حالت جنگی حالت دی. هر څوک خپل کار کوي، حکومت دا مصروف دی، حکومت څخه هم څوک په داسې حال کې ګیله نشي کولی، ځکه په دا خاطر کې حکومت د جنگ څخه وزګار نه دی، د خلکو امنیت به تعمین نه وي. یعنی هر څه کېږي خو بیا هم مسئله کې څوک په غاړه نه اخیستلی، که څه هم دولت په مسئول وي خو بیا هم دولت ځان ته دا دلایل لري چې جنګي حالت کې زه نشم کولی چې ټول شیان ته رسیدګي ولرمه.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه، شو چې لنډ نظر مو څرګند کړو.
بله
بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
سلام، بفرمایین صحبت بکنین.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین صاحب.
الو،
صدای شما را میشنویم، بفرمایید صحبت بکنین.
سلام علیکم.
سلام، از کجا با تماس شدین؟ صدای شما را ما میشنویم، رادیویتان را پخش بکنین.
سلام، محمد زمان هستم.
زمان جان بفرمایید صحبت بکنین.
یا
جنگ و نامنه به سوادی را دبار میارم، نابودی اقتصاد را دبار میارم، وحشت و دهشت تسلاها را یعنی ذهنش را ضعیف میسازه و اقتصاد را بند میبره.
زمان جان، پیش از این که ادامه بیتی لطفا رادیویتان را صداش را پخش بکنین.
مقام های دولتی را میخواییم که هر که آجلتر در یعنی اسلام جدی بکنن.
خب تشکر از تماس شما.
بله،
فرصت ما کم شده میره سرون سیب،
وقت نلرو، صرف یا دو پیغام با ولولو چه اوریدون که راست ولیدی او اوریدون که زخغوارو پا این حال که چه ده افان بیسیم داتا سواتلش میره لاری پیغامون را واستوی لخبرون روست بی ولولو احسان الله لیکلی باید احسان الله تعلیمی تخلسته و لکنده هر څه خلیکلی وای دا جنگ او جګړې دي چې زموږ ژوند دی د زیاتو اقتصادي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کړی دی او بیکاری او تر سوال دی. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه خلیکلی دی، وای په هلمند کې د جګړې لامل یو سلو ډیر شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوی دی.